په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبری برخه لرو. په دې لنډ خبری برخه کې به واورې چې نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ډېره تمه د پاکستان له دینی عالمانو کوي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله وینډ شرمن وای د ایران د 2015 کال اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د روانې اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1.5 میلیون ډوز وپیري او له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت سفر دوه قطعې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ اړوند فارمیاډي سیمه کې ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوندی نیول شوی دی. د خبر پانه لمخې نیول شوی کس په ننګرهار کې د داعش سخت دریځې ډلې لپاره د ترور چسپکې ماینونو او اختطاف په برخه کې فعالیت کوي. داعش چې د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې سر راوچت کړی په وروستیو کې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د بغلان وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت داعش اخیستی. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سختدریزو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې وړمش په وسلوالو په ډزو د هالو ټرست د ماسې لس ماین پاکانو وژل او نږدې 13 نور ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت په وسلوالو طالبانو اچولی خو دې ډلې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په وروستۍ کتنه کې له ډېرې ډلې غوښتي وو چې په افغانستان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی سره د افغان سولې په روانو مذاکراتو خبري وکړي. د دې غونډې خبر قطري رسنیو ورکړې چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو خو نور جزئیات نه دي خبره کړي. تر دې غونډې وروسته القحطانی د طالبانو له پلاوي سره وکتل. لدې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوي دي چې دواړو لورو پر افغان سوله خبرې کړي دي. د افغانستان د دولت د سولې ملک چې پلاوي د سیشن بي په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سرې خبرې وکړې. دا له تېر کوچني اختر را وروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې تر سره شوه. تمه ده چې نن کابل ته د چین لخوا مرسته شوې د کورونا په لکونه ډوز واکسین ورسیږي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
نن نو وسه وزیر د واکسین د چین هیواد له خوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوې وه هغه عملاً به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبتې پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وویل چې په تېرې یوه اونۍ کې د مثبتو پیښو شمېر تر 10 واوښتی دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوروي لوبه ده. دا دواړه لوبډلې د غوروي لوبو په ای ګروپ کې دي چې عمان تر اوسه له شپږو لوبو 12 امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو 15 امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ 50 لوبډلو په منځ کې 1/4 ځای لري او د عمان لوبډلې 9/2 ځای خپل کړی دی. خبرونه لازدی لډو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډي شرمن وای د ایران د 2015 کال له اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د روانې اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې چې د اروپایي ډیپلوماټانو په منځګړیتوب تر سره کیږي، ایرانی او امریکایي ملکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. تر اوسه دغه خبرو 15 پړاوونه تر سره شوی او ملکچیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخله شوې دي. میرمن شرمن یوې آنلاین غونډې ته چې د جرمن مارشال فن لخوا تنظیم شوې و وویل د دې په باور په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی، خو د خپلې تجربې په اساس ویلی شي چې تر هغو پورې چې پر وروستي جز هم سلام نه وي شوی په ډاډه نشي ویلی چې یوې نهایي موافقې ته به سره ورسیږي. میرمن شرمن دی ایران د ولسمشری راتلونکي انتخابات د خبرو د پیچلتیا بل عامل وباله. هغه انتخابات چې په نتیجه کې به د اټومي تړون د ملاتړي ولسمشر حسن روحاني ځای بل یو چې تر ډیره ویل کېږي هغه به یو سخت دریځ وي نیسي. د امریکا متحده ایالات به د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیون ډوز او پیری او د کوواکس نړیوال ائتلاف له لارې به راتلونکي کال د نړۍ 29 بې وزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته وړیا ورکړي. دا خبر امریکایي رسنیو د یو شمیر با خبره سرچینو له قوله ورکړی او ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې اړه د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې په سرمشري ځکه اعلان وکړي. بایدن په دې سرمشي ځکه د ګډون لپاره پرون لندن ته تر روانېدو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دای د نړۍ لپاره د واکسین کومه ستراتیژي لري کنه، یوازې دومره وویل چې دای په دې اړه ستراتیژي لري او هغه به اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن به دغه اعلان نن د دغې درې ورځنۍ سرمشري ځته چې د بریتانیا په کورنوال ښار کې پرانستل کیږي په پرانستونکو وینا کې وکړي. دغه راز د جی و د سرمشري ځ د اعلامیې د مسودې له مخې چې یوه کاپي بلومبرګ نیوز لیدلې، د دې ډلې مشران به هم د ودې په حال کې له هیوادونو سره راتلونکي کال د نورو 1 میلیارد ډوزه واکسین د مرستې ژمنه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د خپل لومړني بهرني سفر په ترڅ کې تیره شپه بریتانیا ته ورسید. ټاکل شوی چې سبا ښاغلی بایدن د بریتانیا په کورنوال ښار کې لکه څنګه چې مخکې مو وویل دی نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو جی او په غونډه کې ګډون وکړي. د دې درې ورځنۍ سرمشریزې پر مهال د بریتانیا هدف دا دی چې له متحدو ایالاتونو سره خپل اړیکې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په وخت اغیزمنې شوې وې بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. ولسمشر بایدن به د جی و سرمشریزې تر څنګ د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره هم دوه په دوه خبرې وکړي. خبرونه ملازمتي رادیو واوریدل کدا نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویپانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. په دې غونډه کې چې آنلاین به تر سره شي او ځینې کسان به حضوري ګډون پکې وکړي، د افغانستان او پاکستان د پیژندل شوو دینی عالمانو سربیره د اسلامي همکاري او د سازمان استازي او یو شمېر نور چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې د دې غونډې د جوړېدو لپاره له دوه کلونو راهیسې هڅې کولې چې اوس بریالی شو. موضوع مو له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې له دوه کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوه غوښتنې لري.
دغه کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د منګه د شل کاله غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضح دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځي چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د منګه عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ له مسلمانانو همدارنګه د پاکستان له علماو نه.
د خبرګولې په څلورمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا و بلله. تیر کال د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا و بلل شو او د قدس جماعت امام شیخ اکرم صبری همدارس د مکې مکرمې او مدینه منورې امامانو او د بنگلاديش او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خدا لومړی سل دی چې ګڼ پاکستانی دینی عالمان به په نننۍ غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هیواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وایي چې پخوا یو شمېر پاکستانی دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. یو غیر راتوي دی چې د خارجي قواو موجودیت یو ستونزه ده، ولې خارجي قواوې درته نه وي، دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هېڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي، په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوبولي.
ښاغلی حلیمی هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي، خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره موضوع شریکه کړه، هغه د دې غونډې په اړه بې خبري څرګنده کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو او نه خبر چې څوک دې څه وایي او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لبیدیز لاسپوسې کړي او د میله لومړی نیټې راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نورې هم سخته کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
سازده نازینان د کونړ ولایت څخه زه دی یو نازینا په صفت باندې د افغانستان دی یو جنګزپلی په صفت باندې راځي ورو نو بس ته د جنگونو لاس اخلي. افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلومین شول، د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دواړو ټیمونو باندې نه راغلي چې زما سوال ومني سازي نور په افغانستان کې صلح او کې نور په افغانستان کې د لوینې توې د پرې دی دغه د مذاکرات مې سکینې ورونه یو بل سره کېنې لوړې جوړې تر اکاس کې بس نور په افغانستان کې د دوه کلو خلک اوس چې جنگونه دي. ماشومان هم راځلمین شو، ځلمین هم سپینګیر شو، سپینګیر هم دغه ارمان مړ شو چې صلح به په افغانستان کې راځي. په بهرنیو باندې موږ کو راځي موږ سره د خیر په کار کې لاس واچوي چې افغانستان کې صلح و آرامي راشي.
ورځې مخکې دا جنگ کم کم شروع و، ټول دوامدار سوله په دې ورځې د جنګ راغلي او وځوی نه ناچاره راغلي او لاک څوک له کوره ووځي چې ناچاره نه یې او کور ما وان ونه کېد نیم کور مې کټ شولو. په زمانه اوس پنګره مې ورې پاته د دالمسیان ما راستنې په ماینو کې په بدانه کې په لوکټو کې په خلو کې مې ځان راستنې.
زه د لوید لوګر نه دم په ځان غوښتنه ده نور د جنگونو بس کوي، نور د ایمانو غم خوري بس د خلکو زل چیرونه له هدا هر مسلمان چیرینه غم خکاری بس نور په چیرې کې غم میستی بدبختی بس نور د افغانانو غم خوري دي. بس د تاسو سوري ته خلک وسا کې نور غمونه ورخ چې افغانستان
محمد نادر ندرتی د ایران څخه کومل کی دا سول باندې شي د افغانانو ورونو او دغه ډول د ټول مسلمانانو ورونو ترمیان په خوات او ورولي اتفاق او اتحاد ذکر شي. دا یو څلويش کال کیږي بي حاصل او بي ګټي د مسلمانانو ویني توهي شي.
مول دم نور دغه مشران څه دا خو هیڅ چې دا مشران به دا څوک چې دا ټول ملسته دا اولاد په سر به وګوري، دا اولاد په سر به وته وګوري، خپل عیال ته به وګوري، دا رب دا ټول سره کم دی وګوري، دا ټول د دې اولاد دي. نو دا دوی صدا خو هیڅ چې دې مو سره دا هم کار وکړي، دا ټول وکړي، دا ټول تر خالي کړي او دا یې وربند کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو غږونه مو واوریدل چې د جګړې لخکېلو غاړو غواړي چې جګړه بند کړي او سوله وکړي. نن د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د روانو جګړو او د غراز د سولې د ټکنیو هڅو پر موضوعاتو خبرې کوو. خو مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، د افغانستان په اړه مو نړیوالو ورسپانو ته کتنه کړې ده.
نیویارک ټایمز امریکایي ورسپانې افغانستان کې د هالو ټرست ماین پاکۍ د موسسې په کارکونکو د برید په اړه لیکنه کړې. افغان چارواکو د چهار شنبه په ورځ تایید کړ چې بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د دې موسسې لس کارکونکو وشل شوي او شپاړس نور هم ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان د دې پیښې مسول طالبان بللي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې د شپې په دې برید کې لاس لرل رد کړی او پیښې غندلې. د هلو ټرست موسسه چې د امریکا او برتانیا لخوا تمویلیږي ویلامه کې ویلي د سی شنبه په ماسختن لس بجې